صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي. وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ له هغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په چوډ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړو زده کړو ته ولاړ سي هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې وو چې پوهنتونونه وو هغوی چې پخوا به 5000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل اوس هغوی محصلین یوازې 500 400 او 300 ته راټیټ شوي دي ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم. یعنی که زه درته داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلې او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي زه حاضر یم چې ترسره کړم ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې سوي او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې ته راست افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل ځوانان بااستعداده تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده.
که زه درته وایم چې تا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول او هغوی ته به ویلې چې تاسې ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست خو ولې زده کړه وکړي. اوس هغه ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړي هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او دغه د پاره لاسرسی نه لري چې دوی د هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوې هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی د دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي دوه وخته یو ځای دکان وکړي یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کم دسې دوام وکړه خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس دا وخت د لوړو زده کړو د په کار اخته دي په توانې خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلونو راهیسې تاسو وګورئ افغانستان شل کاله نورم شاته تک کړی دی د علم په برخه کې په دغسې چې د اوس روان دی نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهېږئ کله چې په یوه ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژۍ باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سنبالېږي د هغوی سره دوی آشنا نه سي زه فکر کوم چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده لکه څرنګه چې تاسو ویلله په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه وه یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل آن تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله نو همدغه ستونزې دي که چېرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم لا نور هم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید دغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې ده لا نور هم لوړه سي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دې دپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې سي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هماغه څخه لرې کېږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوی نو بس همداسې به ښایم چې زه یو دوکانداري وکړم یو دهقاني وکړم یو موټرواني وکړم او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم خلک زړه نه شکوي په دغسې حالات کې که تاسو هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړي ځکه چې ستاسو زړه لرې کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي نورو شیانو ته ډېر اړیکه نه ځي نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي
بله که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړه په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یک مستري سره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي کورنۍ څه کولی سي په ځان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي پرېږدي لوړې زده کړې وکړي دلته به څه ولرئ تاسو ورته
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره سي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس په کار سي خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورنۍ چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو که چېرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هره اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل شي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خو خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتن له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي، چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بېکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې دازما خپل دولت دی، باید ځوانانو ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې بوګوماري، وخت ورکي، معاش ورته ورکي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي.
او که داسې ونسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بې عزتي کوم. نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړه په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنې تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بېرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ماته ضرورت لري، ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کې، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختال کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غوندې جامع غوندي، د دوی غوندې ورشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه یې څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستي خپل هېواد، درې کاله وخت یې بېځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو د فار کیږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې دا وهم مو سره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسیږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کیږي، که کار وکړو درس پاتې کیږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کیږي، او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی، دا زما لپاره ډیره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډیره ترجیح نور کوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ډیره ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډیره مهمه ده، همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلې سي، زر یو پرې کړکوي. په دې اکل راته وغږیږه،
ولې ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولې د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کیږي؟ ولې هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم، 2 کلن د 3 کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي چې تمه دې کوم او کولای شم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري چې خپل کورنۍ سمه تمه نسبت درلودلی، د خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولای شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولای شم. خود به بیکاري، خود به همتي، خود به بل هیواد ته اوړي والد بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانان ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانان ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې. خالق تعالی او فیجنی، رسول الله او فیجنی، او ژوند زده کړه چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحي سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې دپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې وویل، په تنفسي سیستم کې وویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نورو غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرست په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی، د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ به نسواري، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسورنه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي، تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي، په میډولا کې خپل پیرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پیلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتې دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چڼیز واحد دی. چڼیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر یوه میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم یو میلیون، په بل پښتورګي کې هم یو میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پیلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله، هغه د حالبینو یا د یوریترز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازات دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه ته شکی.
هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیله دې چې انرژي مصرف سي، د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده.
د نفوذ یا انتشار عملیات چیش ته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزیس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه د اوزموزیس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولیږدېږي، دې ته اوزموزیس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزیس عملیه دا خو موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزیس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزیس عملیه باید په کار واچول سي ترڅو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزیس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزیس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزیس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزیس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزیس دی او یو اگزوسایتوزیس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزیس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې، لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوست د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیری ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. دغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوف شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندي دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هندي ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېر اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي. په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي یعنی اوزمولاریټي زیاته سي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي یعنې نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفې د پښتورګو ټوله وظیفې د پښتورګو د ADH هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ADH هورمون زیات افراسي نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي او که چیرې ADH کم افراسي نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دیغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو NH2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل وای ایچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دی کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ شي نو د امینو اسید څخه د NH2 ګروپ جلا کیږي دغه NH2 ګروپ چې دی دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسره په امونیا یا NH3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشو بولو ادرار جوړېدل تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي شامل دي فلټر او دوهم ځل جذب د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه د یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوالی د کباله نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره په سلور ویش ساعتو کې یو صد اتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي یعنی پښتورګي په سلور ویش ساعتو کې یو صد اتیا لیټر فلټر کوي خو د داسه خې زیات نه اندازه بیرته جذبیږي فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي د پښتورګو دندې پښتورګي ډیر دندې لري دوغه څخه مهمه دغه دی اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګي درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکي کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي د اضافه اندازې د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکيږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازې سره ساتل کیږي یعنی بل د غدا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري په وینه کې د مالګي غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
ل آزادې رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.